السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا ساور 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له 8 سره برابر ده. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې د څه باندې یوې میاشتې مخکینۍ هوایي حملې په اړه د حکومت تحقیقات تر دې دمه نه دي بشپړ شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ولسي جرګې د درې ګونو امنیتي ادارو مشران د روانو ناامنیو په اړه د بحث لپاره جرګې ته راغوښتي وو. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه: ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی چې د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ په حمله کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو غوښتي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه به نن اعلان کړي. بشپړ خبرونه: ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې افغان ځواکونه د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې په حمله کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. یوناما پرون په دې اړه په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په راکټونو او درنو وسلو د دشتیارچي په لغمنی کلي کې یوه مذهبي غونډه په نښه کړه چې په نتیجه کې 102 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یوناما په وینا په دې حمله کې د دیرشو ماشومانو په وژل کېدو سره د افغان حکومت لخوا د احتیاطي اقداماتو د رعایت په برخه کې پوښتنې راپورته شوي. د دې راپور په غبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د اپریل د 2 نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي او ډیر وخت اړتیا لري. د دې وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا شته چې د دې پیښې په اړه لا ډیره څیړنه وشي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي. هندي رسنیو لیکلي دي چې میرمن سوراج پرون له خپل افغان ساري صلاح الدین رباني سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړه او غوښتنه یې وکړه چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره دې له ټولو ممکنو لارو کار واخیستل شي. د سرچینې په حواله ښاغلي رباني په همدې تړاو په کابل کې د هند له سفیر سره هم لیدلي او ډاډ یې ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو او مخورو په مرسته به له هرې ممکنې لارې د هندي انجینیرانو د خوشي کېدو هڅې جاري وساتي. شپږ هندي انجینیران او یو افغان همکار یې د یکشنبې په سهار د بغلان ولایت پلخمري ښار ته نږدې په خواجه الوان سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکونکو له کورنیو سره ولیدل چې تیره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې ووژل شول. ښاغلی غنی تیر مازدیګر په ارګ کې د وژل شویو خبریالانو کورنیو ته د دې پیښو د څیړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. ولسمشر د خبریالانو د فدراسیون څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ صندوق ژر تر ژره فعال کړي څو له دې لارې وکولی شي د قربانیانو له کورنیو سره اغیزمنه مرسته وکړي. تیره دوشنبه په کابل کې په دوو پرله پسې ځانمرګو حملو کې 9 تنه خبریالان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په وژل شویو کې د ازادۍ راډیو دوه خبریالان او یو همکار هم شامل و. لازادی رادیو خبرون آوری: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه به نن د واشنګټن په وخت د ماسپښین په 2 بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال موافقه نیمګړې بللې او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانشي د مې تر 12 نیټې پورې به ترې ووځي. په همدې حال کې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران لخپل برتانیایی سیالس او بخې برتانیایی ساری سره همغږی شوی دی چې غواړي د امریکا پر ولسمشر فشار راوړي څو د ایران له اټومي موافقې ونه وزي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې لخپل فرانسوي سیاري سره یوې خبري غونډې ته وویل موږ باور لرو چې دا توافق به نړۍ خوندي کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره ورځ وویل چې امریکا به له دې تړون څخه له وتلو وروسته پښیمانه شي. د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هېواد د پارلمان نیمایي څوکۍ خپلې کړې دي. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله د دې پایلو هرکلی کړی او دا یې د مقاومت لپاره سیاسي بریا بللې ده. د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې صدراعظم سعد حریري چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان یو په درېیمه برخه څوکۍ له لاسه ورکړې دي. خو بیا هم ویل کېږي چې هغه د لبنان د سني مذهبو ګوندونو ترمنځ تر ټولو ډېرې رایې اخیستې. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي د اسرایلو له سختو مخالفینو څخه ده چې تر اوسه یې له دې هېواد سره څو جګړې کړي. متحد ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان به د دې هېواد د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره نن رایې واچوي. د دولت سیاسي مخالف نیکول پاشینیان تېر ماښام د دې رایې اخیستو په درشل کې د پراخو لاریونونو غوښتنه وکړه. پاشینیان ته د مې په لومړۍ نیټه په پارلمان کې د صدراعظمۍ د څوکۍ لپاره د رایې اخیستو پر مهال کافي رایې ورنه کړل شوې. تمه ده چې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې به د نیکول پاشینیان د پلویانو نننی لاریون تر پنځه ورځني ځنډ وروسته ډېر پراخ وي. پاشینیان تېر ماښام د خپلو پلویانو په لاریون کې وویل د پارلمان په نننۍ غونډه کې په سلو کې د نوي رایو وبخې په سلو کې د پنځه نوي رایو د ګټلو چانس لري. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې د حملې په اړه د یو نامه د راپور له خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې په دې اړه د حکومت څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. ولسی جرګې پرون د هیواد د امنیتي ادارو مسؤلان او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې رئیس د ناامنیو او د تذکرو د ویش د ستونزو په اړه د بحث لپاره احضار کړی و. سیمه ایزو امنیتي چارواکو د غزنی پکتیکا د لویې لارې د خلاصولو په مقصد عملیات پیل کړي دي.
عملیات روان دي. موږ کوتونه مخفي او نور جسمونه هم غزنی ته رسېدلي دي چې هغه په دې زموږ د کوتونو سره یو ځای کومک کوي.
په نورو راپورونو کې وابورئ چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د کورنیو چارو پر وزارت انتقاد کوي چې طرز العملونه په سم ډول نه تطبیقوي. نور مسائل هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې د حملې په اړه د حکومت تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي او ډیر وخت ته اړتیا لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر په یو راپور کې د افغانستان پر هوایي ځواکونو انتقاد کړی و چې نه دي توانېدلي په دې برید کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. خو د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د لا ډېرې ارزونې لپاره وخت ته اړتیا لري. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د برید په اړه د افغان حکومت د پلاوي موندنې د ملي امنیت شورا ته رسېدلې او په اړه یې تحقیق دوام لري. اوس جمهور ریاست د دغه راپور او موندنو په اړه یوه عمومي ارزونه کوي چې وروسته به د اپریل د دوهمې نیټه د دغه برید په اړه نتیجه اعلان سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل
ما بیانیه یونامه را خواندیم.
دوی وایي موږ د یونما بیان ولوست او بیا هم غور ورباندې کوو او لا ډېر معلومات به چې وروسته څرګندېږي له رسنیو سره شریک کړو. خو اوس هغه راپور چې ورکړل سوی لا هم اړتیا ده چې بحث ورباندې وسي او د هغو شمېرو په پام کې نیولو سره چې دوی ورکړی دي باید کار اسي.
باید تدقیق شود.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یوه راپور کې پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد کړی چې د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې د برید د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د یوناما په خبره د دوی راپور د هغو څه باندې نوي مرکو پر اساس جوړ شوی چې د قربانیانو د کورنیو، عیني شاهدانو، دولتي چارواکو او روغتیایي کارکوونکو سره سوي دي، او دغه راز په کندوز کې د دریو لویو مشورتي ټولنو او هغه راپورونو له مخې چمتو شوی چې په سیمه کې د حقیقت موندونکو پلاوي د ماموریت پر مهال لاسته راغلي دي. د یوناما د راپور له مخې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترو په راکټونو او درنو وسلو د دشترچي په لغمانی کلي کې یو مذهبي غونډه په نښه کړې چې په نتیجه کې 109 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما په خبره په دې پیښه کې د دیرشو ماشومانو وژل کېدل د احتیاطي او د بشري نړیوالو قوانینو سره سم اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د درناوي په اړه پوښتنې راپورته کوي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې په یادو بریدونو کې یو شمېر طالب مشران چې ځینې د دوی په خبره د کوټې شورا ول پر نشه سوی دی، خو د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې دې ټکي ته اشاره نه ده سوې. یوناما وایي د افغانستان حکومت دا منلی چې په پیښه کې ملکیانو ته زیان رسېدلی او له همدې کبله د دفاع وزارت، ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو پلاوی د ولسمشر اشرف غني لخوا وټاکل سو څو د پیښې په اړه تحقیق وکړي. طالبان وایي په هغه برید کې 950 تنه وژل سوي او 150 نور ټپیان سول چې د دوی په خبره ډیری یې ماشومان، مذهبي رهبران او د سیمې مشران ول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دغه سازمان ماموریت په هغه موقف کې نه دی چې د برید پر مهال د طالب مشرانو یا نورو ډلو فعالیت او حضور تایید کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان حکومت به د کندوز د پیښې د حقیقت موندونکو پلاوي موندنې څه وخت اعلانوي او شایي د دوی په خبره دغه ارزونې ډیر وخت ونیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزارت وضع شوي طرزالعملونه په سم ډول نه تطبیقوي او همدا د ناامنیو لامل ګرځي. د دې کمیسیون غړی غلام سخي مشوڼی وایي د کورنیو چارو وزارت ته د غیر مسؤولو کسانو د تورو شیشو لرونکو موټرو د درولو او د وسلو نه ګرځولو ویل شوي دي، خو دا وزارت په دې برخه کې د مور او میرې چلند کوي. د کورنیو چارو وزیر وړمه ورځ مشرانو جرګې ته وویل چې تروریستان د تورو شیشو لرونکو موټرو په واسطه کابل ښار ته راوړل کیږي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د کورنیو چارو وزارت د دې پر ځای چې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي خپلې واورې د نورو په بام غورځوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي کله چې دوی د تورو شیشو لرونکي موټر کوم چې تر ډېره تورستان په همدې موټرو کې کابل ښار ته انتقالوي دروي، د ملي شورا یو شمېر غړي خلاصون ته راوځي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي غلام سخي مشوڼی ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د او نورو چارواکو لپاره طرز العملونه جوړ شوی، خو پولیس یې په پلي کولو کې د مور او میرې چلند کوي.
یو خو زه دغه مسله چې دی وایي دغه د افغانانو په خبره د خپل بام واوره بل بام ته ارتول دي. دوی چې خبره کوي دا موږ کمیسیون ته راغوښتلي او په دې طرز العمل باندې اوسه موږ خبرې کړي. د هغې طرز العمل خلاف د دوی پولیس اجراءات کوي. بعضو ته د مور مېرې سلوک کوي، هغې ته اجازه ورکوي. بعض مشران په پیکو او د راکټو سره ګرځي.
د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي یې خلاصون ته راوځي. خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي که داسې څه وي نو وزارت مکلف دی چې دا خلک ولس ته ور وپیژني. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې تېره دوشنبه وسله وال د کابل ښار په زړه شجدرک سیمه کې په دوو پر لپسو چاودنو بریالي شول. په دغو حملو کې د نو خبریالانو په ګډون دیش کسان وژل شول او څلوېښ نور ټپیان دي. له دې وړاندې هم د کابل په یو شمېر خوندي ځایونو کې لکه کانټیننټل هوټل، د سردار داود خان روغتون، شارنه او د زنبق څلور لارې کې خونړۍ حملې شوې دي. د کابل ګارنیزون د عامه چارو مسؤل محمد شاپور شریفیار د دغو ادعاو په غبرګون وایي چې امنیتي ځواکونه تور شیشه لرونکي موټر بې توپیره دروي او قانوني چلند ورسره کیږي.
گارنیزون پرسونل توظیف میشه.
دوی د گارنیزون د پلان مطابق هر ورځ پرسونل توظیف وظیفیږي او هر ورځ هغه وسایل چې تور شیشې لري، الارم او اضافي شیان لري زموږ د پرسونل لخوا پاکیږي. په ورته وخت کې د چارو کار په میر سردار زدران بیا وروستیو پیښو ته په کتو وایي داسې ښکاري چې د مقننه او اجرایه قوو ترمنځ د ناخوالو د ختمولو لپاره پوره همغږي نشته. دی وایي پولیس باید جدي وي او خلکو ته هم پکار ده چې د ولسي جرګې په راروانو انتخاباتو کې سرکشه او له وسله والو مخالفینو سره خواخوږو وکیلانو ته رایه ورنکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا وخت د سهار 5:15 دي. قدرمنو اوریدونکو، بلنه درکوم چې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
انډیپندنت ورځپاڼې په خوست ولایت کې خونړۍ حملې ته کتلی دي. په دې حمله کې 19 کسان ووژل شول او 43 ټپیان شول. د یکشنبې په ورځ دا برید د خوست ولایت په یوه جومات کې دننه وسو. په دغه جومات کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو مرکز جوړ شوی و. د دې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. انډیپندنت لیکلی چې طالبانو او د اسلامي دولت ځایي څانګو چې دواړه ډلې د ډیموکراتیک بهیر مخالفې دي، مخکې پر انتخاباتي مراکزو حملې کړي دي. تیره میاشت په یوه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت ومانه، د کابل په لویدیځ کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پر یوه مرکز په حمله کې 60 کسان وژل شول او شاوخوا 130 کسان ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې هم د روان کال له پیل راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه لیکل شوي دي. په دغو حملو کې چې په کابل او نورو ځایو کې سوي، سلګونو کسان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ویلي کله چې په 2014 کال کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، افغان ځواکونو د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې مشري پر غاړه واخیسته. برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل میاشتې د 30 نیټې حمله او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې پر خبریالانو په حمله کې د ازادي رادیو د درو خبریالانو په ګډون 10 خبریالانو وژل شول. مقاله لیکي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې پر چارواکو د اداري فساد او بې کفایتۍ تورونه دي او امنیتي ځواکونه یې د سخت دریځ پر وړاندې جګړه کوي. د آزادو رسنیو موجودیت په دې معنا دی چې لږ تر لږه خلک معلومات ترلاسه کوي چې په هیواد کې څه روان دي. مقاله لیکي دا حمله شي چې سختریز غواړي پر خبریالانو په حملو سره د جګړې په اړه د خلکو اذهان مخشوش کړي. د بی پولی خبریالانو یو ورستۍ راپور وایي چې د افغانستان رسنۍ د سیمې پر کچه او په خپلو ګاونډیانو کې تر ډیرو آزادي دي. مقاله د طالبانو تر سقوط وروسته کلونو پر مهال رسنۍ د افغانستان یو لوی لاسته راوړنه بولي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ولسی جرګې پرون د درېګونو امنیتي ارګانونو مسؤلان او د نفوسو د احوال ثبتولو رئیس د جرګې عمومي غونډې ته رابللی و. امنیتي مسؤلین په هیواد کې د امنیتي د نامنیو د زیاتېدو او د نفوسو د احوال د ثبتولو مسؤل د تذکرو د ویش د کمزوري جریان عوامل وکیلانو ته تشریح کړل. د جرګې غړو اندېښنه ښودلې چې له کومې ورځې چې د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی، ورسره سم د وسلوالو مخالفینو حملې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدل، د رای ورکولو لپاره د نوملیکلو په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملې او د نفوسو د احوال د ثبت په مرکزونو کې د جعلي تذکیرو ویش هغه پوښتنه وي چې د ولسي جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو، د ملي امنیت له عمومي رئیس او د نفوسو د احوال ثبتولو له مسؤل څخه وکړي. د ولسی جرګې د اکثر غړو عمده پوښتنه دا وه چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او وسلوالو مخالفینو پر ضد خپلو حملو ته زور ورکړی او که د امنیتي ارګانونو تدابیر همداسې کمزوري وي، احتمال لري چې د انتخاباتو پروسه له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک وویل په دې وروستیو کې د دولتي تاسیساتو، اداري واحدونو او د امنیتي حوزو زیاتوالي ته په کتو سره ملي پولیسو خپلې دندې تر ډېره ځایه په بری ترسره کړې دي.
پلیس ملی افغانستان با کمیت تقریبا نزدیک به 124,000 در 4
د افغانستان ملی پلیس د شاوخوا 1,00,000 پرسونل په لرلو سره په سلورو برخو کې د امنیت په ساتلو بوخت دي. اوس د ولسوالۍ شمیر 300 ته رسیدلی، حال دا چې اتنه کاله مخکې د ولسوالۍ شمیر 304 شپېته وو. همدارنګه د ټولو خارونو په مرکزونو کې امنیتي حوزې هم زیاتې شوې چې دا ټول د پولیسو په پرسونل اغیز لرلی شي.
د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی وویل وسلوالو مخالفینو د ثور په نهمه د خندق په نامه د عملیاتو له اعلان سره سم په ښارونو حمله زیاتې کړې دي. خاغلی بهرامی وویل ملی اردو د ملی پولیسو او ملی امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې په شته امکاناتو د مخالفینو حمله په شا تمبولې دي. د وویل د ثور له نهمې وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد درویشت تصفیوي وویشت د کماندو او څلور اتیا هوایي عملیات ترسره شوي چې په دغو عملیاتو کې اووه سوه نه نوي وسلوال وژل شوي، څلور سوه څلور نوي ټپیان او اووه اویا اسیر شوي دي. دا هم وویل په دې نښتو کې د افغان ځواکونو یو سلو یو دیرش منصوبین وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي وویل په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې اووه ځان وژونکي نیولي او د دې تر څنګ د مخالفینو یوه یو سلو یو شپېته کسیزه ډله هم نیولې چې دیرشو کسانو یې له داعش سره اړیکې لرلې. د نفوسو د احوال ثبتولو رئیس حماین محتاط ومنله چې په ځینو مرکزونو کې یو کس څو تذکیرې اخیستي چې له دغو کسانو څخه ځینې نیول شوي دي. د ډاډ ورکړ چې له انتخاباتو د مخه ویشل شوې تذکیرې د ماشین په ذریعه ارزول کیږي چې اصلي او جعلي څرګندې شي. د دغو پوښتنو او ځوابونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر مسؤلینو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو لپاره باید امنیتي تدابیر جدي او پراخ کړي.
چیزی که بسیار مهم است برای مردم ما امنیت جان، مال و امنیت تمامیت ارضی
سه چیز مون خلکو ته مهم دی، هغه د ځان، مال او د خاورې تمامیت او د انتخاباتو امنیت دی. د انتخاباتو ګډوډول د دښمن ستراتیژیک پلان دی. امنیتی مسئولین باید جدی امنیتی تدابیر ونیسي. ولسی جرګې وړاندیز کړی چې امنیتی سکتورونه یوه اضطراري ناسته ولري او د پولیسو شمیر زیات کړي.
د چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې باور دی چې د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي ظرفیتونو ټیټوالي دښمن ته دا فرصت ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړي. دا د افغان استخباراتي ارګانونو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو تاکید کوي.
خبری مجله اوري
د ازادۍ راډیو نه خبری مجله اوري. د غزنی ولایت ولایتي شورا چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی پکتیکا لویه لاره له تیرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. دوی وایي چې خلک له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت او پکتیکا تر منځ لویه لاره نن درېیمه ورځ هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په دغه ولایت کې په ولایتي شورا کې د خلکو استازي خالق داد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې لارې په تړل کېدو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دولت یې باید د خلاصون په موخه جدي اقدامات وکړي. نوموړي وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د دغه ولایت پراندړو ولسوالۍ هم ټولې لارې تړل شوي او هلته ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي.
مردم با مشکلات بسیار شدید روبرو هستند. همین لحظه ما از صبح تا حال چندین تلفن از
د دې لارې په تړل کېدو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښه مثال یې اندړو ولسوالۍ ده. په یاد ولسوالۍ کې هلته له تیرو دوو ورځو راهیسې ناروغان په امبولانسونو کې پراته دي چې نه د پکتیا پر لور تلای سي او نه هم د غزنی پر لور. زموږ غوښتنه له مرکزي دولته دا ده چې د یادې لارې د خلاصون په موخه جدي اقدامات وکړي. په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو له پولیسو څخه سر ټکوي او ویلی چې غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې د یادې لارې د خلاصون په موخه یې د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او په خبره چې له مرکزه کومکي سرتیري هم ورغلي دي. نوموړي وایي چې ډېر ژر به دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي.
شاره د غزني او د پکتیکا په دې لاره کې د دښمن د خوا څخه مرزونه زیات شوي دي او همدا اوس په دې باندې عملیات روان دي. موږ قوتونه مخفي او نور جسمونه هم غزني ته رارسېدلي دي چې هغه په دې هکله زموږ د قوتونو سره یو ځای کومک کوي. همدا اوس هم په دغه لاره باندې عملیات جریان لري موږ کوشش کوو چې زر دغه لاره خلاص شي.
د ولایتي شورا مسولین بیا د امنیتي مسولینو دغه خبرې یوازې د شعار په توګه یادوي او په خبره چې دغه عملیات یوازې نمایشي بڼه لري او تجارت پرې کوي. دوی وایي که چیرې د دغه ولایت په امنیتي مسولینو او ولایتي ادارې کې ژور تغییرات رانسي، نو یاد ولایت به سکوت وکړي او د وسلوالو طالبانو لاسته به ولویږي. غزنی ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د اپریل د دوهمې نیټې په برید کې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د اپریل د دوهمې نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له افغان چارواکو غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو ژوند او مسؤلیت خوندي کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکوونکو له کورنیو سره ولیدل چې تېره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی د دې پیښو د څېړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي چې دا پریکړه به نن د واشنګټن په وخت د ماسپښین په دوو بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هېواد د پارلمان د نیمایي څوکیو په ګټلو بریالي شوي دي. خو بیا هم ویل کېږي چې د بلې لوري صدراعظم سعد حریری چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی د پارلمان یو په درېیمه برخه څوکۍ لاسه ورکړې دي. او په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان د دې هېواد د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره نن رایه واچوي. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه واورئ.
د ژوند رنگونه.
ای حاجی مامان ده دی لوګر دی ولایتیم. په افغانستان کې غونو بیا د شي مشکلان دي چې په سلو کې دوه کور مالدار دي، نور ټول اجز دا ماملې چې وي اجنګونه منګونه چې خلک لوار څنګه بیزارو، څوک په یوچ کې څوک په بل کې وادي دي، د پردې وطنو کې ټول پراتو.
ریواجونه څه نه فرق کوي له وسط تر پخا؟
ریواجونه خو فرق لري، وادي پخا دومره توان نه کې د وسطون نه زیات کیږي.
ښه، پخا خلکو چی چی اخستل؟
پخا خلکو یو دي شروع مړی وکړل، وادي د مغه به پخا کړو وسط سره کوم خړ نور سره. ما یو سلګون راوړی دي شا په وخت کې لوګر نه راغلی یم. په یغه وخت کې لوګر نه دوا وانی کراوه. درې ورځې مې په کابل کې تیرې کړې، درې ورځې مې پکې تیرې کړې. د ماسپښین نه مخې مې ښه پلاو خوړ، د بېګ نه مخې مې ښه پلاو خوړ، د ګیج نه مخې مې ښه چای خوړ. او بیا چې بېرته تلم درې څلور خټکۍ مې واخیستل او ښه ټکسي مې ونیو. په لس روپیو کې په پنځلس روپیو مې ټکسي ونیو، ان خپل جي ته یې ورسولم. اوس یې نن پنځه زره روپۍ راواخلې او کابل ته راسي چې بېرته جي کښېناست. ما درې شپې پکې وکړې، شپږ وخته مې مړۍ پکې خوړلې، درې وخته مې د ګیج چای پکې څښلې. په سل افغانۍ او بېرته چې تلم درې څلور خټکۍ مې واخیستل. ډېر برکتونه وو پکې، پوه شو پسکو پسات نه وو پکې، اوس خو ټول پسکو پسات.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
محمد سعید د لوګر ولایت له برک ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان دفاع وزارت کومې څېړنې بشپړې کړې دي چې د قندوز د دشت برچی د حملې په اړه څېړنې بشپړې کړې وي. فضل رحمان له زابل ولایت څخه لیکي، حکومت وایي چې د تذکری او د ثبت نام باندې اعتبار نشي کولای. په لرې پرتو سیمو کې ثبت نام نشي کېدای، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د یوناما راپور د کندوز د دشتبرچی د پیښې په اړه. بالکل صحیح دی، ځکه چې دوی حقیقت ته ډیره توجه کوي. هیواد اجمل له پکتیا نه لیکي د ګردیز ښار امنیت ډیر خراب شوی، وسلوال کولی شي چې په ښار او د ښار په څنډو کې خلک پنخه کړي او ویوژني، او د حکومت امنیتي تدابیر ډیر کمزوري دي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی چې امریکا چې تر 2024 کاله افغانستان ته هوایي ځواک ورکوي، ولې اوس نه ورکوي؟ و بجه او درش